سلامون استری مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. تاسو موږ غلاځه دی رادیو نه اورئ. زه فرشته صحاب کوم د طاهر روشن په تخنیکی همکاري د خبرونه تاسو وړاندې کوم. پیل کوو د دې سات په خبرونو. ملګری ملتونه وایي د طالبانو د حکومت د لاسوهنې له امله د بشري مرستو درې اتیا پروژې په موقت ډول ځنډول شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا پرون ناوخته په یو راپور کې ویلي، په 13 سپتمبر میاشت کې د دوی په چارو کې د طالبانو د مستقیمې لاسوهنې 103 پیښې ثبت کړې دي. په راپور کې راغلي چې دغه پروژې د طالبانو د حکومت د 98% لاسوهنو له امله ځنډولي او اندېښنه یې څرګنده کړې چې د تیر کال د دې مودې پرتلای په چارو کې د دغه لاسوهنې شپږ شپېته سلنه زیات شوې دي. د طالبانو د حکومت وایي ازادي الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې طالب چارواکو دغه ډول راپورونه رد کړي او ویلي دي چې بهرنۍ مرستندوی ادارې په خپلو چارو کې خپلواک دي او دوی یوازې له بېوزله افغانانو سره د مرستو د رسولو په برخه کې له دوی سره مرسته کوي. د ازادي راډیو یو شمېر اوریدونکو هم وخت په وخت ازادي راډیو ته په خپلو غږیزو پیغامونو کې په بشري مرستو کې د طالب چارواکو د لاسوهنې او د مرستو د ناعادلانه ویش په اړه شکایتونه کړي دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی نصیر احمد فایق په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو د بندیز لګیدل نه یوازې جنسي اپارټاید دی، بلکې د هغه نسل لپاره په شاتګ دی چې یو وخت یې د روښانه راتلونکي هیله لرله. نوموړي دغه څرګندونې تېره ورځ د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو په 9 ناسته کې کړې ده. هغه ویلي په افغانستان کې لا هم د بشري حقونو وضعیت خورا اندېښمنوونکی دی. د ښاغلي فایق په وینا د طالبانو په 3 واکمنۍ کې افغانستان د بشري حقونو، انساني، اقتصادي او سیاسي ناورین سره مخ دی او د نړۍ یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې د زده کړو له حق نه محرومې دي. هغه د ملګرو ملتونو له غړو هیوادونو غوښتي چې جنسي اپارټاید د نړیوال قانون له مخې د جنایت په توګه په رسمیت وپیژني. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ په کاناډا کې د ښځو د حقونو له یو شمېر افغان فعالانو سره کتلي دي. په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي توګه د ښځو د حقونو وضعیت د دوی د بحثونو له مهمو موضوعات څخه ګڼل شوی دي. د یادولو وړ دی چې تر دې مخکې ملګرو ملتونو اعلان کړی و چې د افغانستان لپاره د دغه سازمان د بشري حقونو د شورا ځانګړی راپور ورکونکي به په افغانستان کې د بشري یقونو پر وضعیت د خبرو لپاره کاناډا ته سفر کوي. د ایران د بشري حقوقو سازمان وایي چې په تیرو دوه اونیو کې ایران لس افغانان اعدام کړي دي. د دې سازمان مشر محمود اميري مقدم نن د اکتوبر دروشتمه ازادي راډیو ته په یو غږیز پیغام کې وویل،
در ماه اکتوبر به طور کلی دست کم 10
د اکتوبر په میاشت کې لک تر لږه لس افغانان د ایران په زندانونو کې اعدام شول او دا مهال چې موږ تاسو خبرې کوو یو بل افغان د اعدام لپاره د قزلحصار زندان ته لیږدول شوی دی. موږ په دې اړه نور معلومات نه لرو.
اطلاعات کافی در این مورد ما نداریم.
کاغلی مقدم زیاته کړه چې د دې سازمان د معلوماتو له مخې د روان میلادي کال له پیله تر اوسه په ایران کې 15 افغانان اعدام شوي دي. هغه ایران کې د افغانانو د اعدام شمیر زیاتېدو ته په کتو اندېښنه ښکاره کړې او ویلي دي چې د 2023 کال کې 26 افغانان او په 2022 کې 14 افغانان په ایران کې اعدام شوي دي. د ایران د حکومت له لورې د اعدامونو زیاتېدونکو شمیر د بشري حقونو د سازمانونو اندېښنې راپارولې دي. د ایران ولسمشر مسعود پزیشکیان او د هند لومړی وزیر نریندرا مودی د سه شنبه په ورځ ناوخته د روسیې په کازان ښار کې د بریکس د 14 سرمشریزې په څنډه کې د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. د ازادي راډیو د ایرانی څانګې فردا د راپور له مخې دواړو چارواکو د چابهار بندر قرارداد لاسلیک کړی دی او په اشاره سره د افغانستان د بیا رغونې او پرمختیا او له منځنۍ آسیا سره د سوداګریزو اقتصادي اړیکو په پیاوړتیا ټینګار کړی دی. پزیشکیان ویلي چې د تلپاتې سولې او بعد د ترلاسه کولو لپاره باید افغانستان سره مرستې وشي. هندي رسنیو بیا راپور ورکړی چې لومړی وزیر مودی له پزیشکیان سره په لیدنه کې ویلي چې د چابهار بندر پراختیا د دوی ترمنځ د همکارۍ تر ټولو ستره ستنه ده. د روسیې د دفاع وزارت ادعا کړی چې د دغه هیواد هوایی دفاعي سیستم د چهارشنبه په سهار د کریمیا په ټاپو وزما کې د اوکراین 14 بې پیلوټ الوتکې رانسکوري کړي دي. د وزارت په خپل ټلګرام کې ادعا کړی چې د کریمیا په ټاپو وزما کې یې د اوکراین څلور لری کنټرولیدونکي کښتۍ حمله مینځ وړلې دي. په یوې جلا خبر کې د روسیې د روستوف سیمې والی ویلي چې د دغه هیواد هوایی دفاعي سیستم په سیمه کې د اوکراین څلور بې پیلوټ الوتکې وشتلې دي. او ټاکل شوې د بیلاروس راتلونکي ولسمشري سي ټاکنې د 2025 کال د جنوري په 26 تر سره شي او د نیټه نن چهارشنبه د دې هیواد د پارلمان لخوا اعلان شو. یو ځل بیا مو په دې خبري ټولګه کې زفرشته سها هرکلی کوم. په خبرونه کې به راسره دا راپورونه واورئ. له پاکستانه راستانه شوي ځینې افغان ښځې او نجونې په ناوړه روغتیایي وضعیت کې دي.
همدا اوس نه کار لرم نه وظیفه لرم، مریضه یم، حتی د دې پیسې نه لرم چې لاړه شم ډاکټر ته خپله تداوي وکړم، چې وظیفه نه یي څنګه به مونږ دلته گزاره کوو.
او د دې تر څنګ به واورئ په پاکستان او ایران کې افغان کډوال په څه وضعیت کې دي.
دورازی با تقریبا چې په تو ایران نه ترکیه ته اوخته تقریبا 1200 کسا هر شپه مړه کیږي. د یو چر قدر اهمیت ترکیه او ایران زمونږ افغانانو ته نه ورکړي.
د بندیزونو سربیره د یو شمېر ښځو هڅې د ژوند لپاره
خلاص یولس نفر ته مو د کاري زمینه برابر کړې ده. دغه زما سره کار کوي، نور دغه شاګردانم روزه مچی د خیاطۍ بخش کې یا د مرۍ بخش کې یا د آینه دوزی.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم شته، را سره اوسئ.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
اساس موخه کلاساتی رادیو نه اوري پیل کو د خبرونه پر راپورونو. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي له پاکستانه راستانه شوی افغان خزی او نجونې په ناوړه روغتیاي حالت کې دي. انټونیو ګوتریش د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د 2023 کال کې له پاکستانه راستانه شوی افغان کډوال نږدې نیمایي میرمنې او نجونې دي. او په ورته وخت کې له پاکستانه راستانه شوی میرمنې وایي کله ناکله افغانستان ته راغلي او چې لکه نن چې دوی افغانستان ته راغلي له ډیرو اقتصادي او روغتیاي ستونزو سره مخ دي.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ دوام لري، د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي له پاکستانه د افغان میرمنو او نجونو د ویستلو پر اغېزو اندېښنه څرګنده کړې ده. انټونیو ګوتریش امنیت شورا ته په خپل تازه راپور کې ویلي له پاکستان افغانستان ته ستنې شوې ډېرې ښځې او نجونې له ناوړه روغتیايي وضعیت سره مخ دي او د دوی رواني روغتیا او هوساینه د پام وړ منفي اغېزو سره مخ شوې. په دغه راپور کې چې پرون سهشنبه د اکتوبر په 22 نیټه خپور شوې راغلي چې په تېر 2023 کال کې له پاکستانه شاوخوا 1500 افغانان چې 90% ښځې او نجونې دي افغانستان ته ستانه شوي دي. انټونیو ګوتریش په خپل راپور کې همداراز په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت ته په اشاره سره ویلي په افغانستان کې چیرې چې له 12 کلونو څخه پورته عمر لرونکې ښځې او نجونې د 3 کلونو راهیسې د زده کړې له حق څخه محرومې دي، د دوی پر حقونو محدودیتونه لا پراخ شوي او پر دوی د طالبانو لخوا تر نوې ډېر فرمانونه صادر شوي دي. له پاکستانه ستانه شویو دوو میرمنو چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل له کله نه چې افغانستان ته تللي د ښځو پر کار او زده کړو د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله اقتصادي او رواني ستونزو سره مخ دي.
دلته هر څه ډېر خراب دي، ښځه اجازه نه لري چې خپل کور نه بیرون ووزي. همدا اوس نه کار لرم نه وظیفه لرم، مریضه یم، حتی د دې پیسې نه لرم چې لاړه شم ډاکټر ته خپله تداوي وکړم، چې وظیفه نه یي څنګه به مونږ دلته گزاره کوو. دغه ټول د ما په روح روان باندې تاثیر کوي.
وضعیت صحی ما خوب نیست.
زموږ اقتصادي او روغتیایي وضعیت خراب دی. له پاکستانه چې دلته راغلو کاروبار نسته، پلار مې وزګار دی، موږ هم ښوونځي او کورس ته نسو تللی. کله چې ناروغه کیږو روغتون ته نسو تللی ځکه اقتصاد مو ښه نه دی. له کله نه چې له پاکستانه راغلي یو په افغانستان کې مو ډېرې بدې ورځې لیدلې دي.
زیات روزای بده افغانستان لیدیم.
د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي د راپور له مخې د 2023 کال تر پایه په ټوله نړۍ کې شاوخوا 112.5 میلیونه کسان د ځورونې، جګړو او تاوتریخوالي له امله بې ځایه شوي، چې دا شمېره له 2013 کال راهیسې 70% لوړه شوې ده. راپور زیادوي د جبري بې ځایه شویو نفوس نیمایې ښځې او نجونې دي، او په هرو څلورو بې ځایه شویو کې یو یې له 12 کلونو کم عمره ماشومان دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېری افغانان، په ځانګړې توګه ښځې او نجونې، د دوی پر وړاندې د طالبانو د بندیزونو او اقتصادي او امنیتي ستونزو له امله ایران او پاکستان ته کډوال شول، چې اوس هلته هم د نیونې، ځورونې او د ایستلو له ګواښ سره مخ دي.
له پاکستانه راستنې شوې ځینې میرمنې وې چې په افغانستان کې له اقتصادي او روغتیایي ستونزو سره مخ وې. د دې تر څنګ د کډوالۍ ستونزې هغه ستونزې دي چې اوس افغانان ډېر ورسره لاسو ګریوان دي. د ایران پر پوله پر افغان کډوالو د ډزو د اړوند راپورونو له خپرېدو وروسته په ګاونډیو هیوادونو کې د ډېره افغانانو وضعیت یو ځل بیا پام واوښته. په افغانستان کې د جمهوري نظام له پرځېدو وروسته سلګونه زره کسان یا په خپله خوښه یا د مجبوریت له مخې هیواد ووتل. دا کډوال په پاکستان او ایران کې له را سخت وضعیت سره مخامخ دي. د دوی وضعیت ته په یو راپور کې زموږ همکار احمد تکال کتنه کړې ده. تاسو واورې بیرته راګرځو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر د روان کال د جون د میاشتې د معلوماتو له مخې اوس مهال په ایران کې شاوخوا 4.5 میلیون افغان کډوال استوګن دي، چې په دوی کې 1,16,000 ثبت شوي، شاوخوا 0.5 میلیون بې اسنادو او پاتې په بېلابېلو اسنادو په دې هیواد کې اوسیږي. د همدې سرچینې د معلوماتو له مخې په پاکستان کې 3.1 میلیون افغان کډوال دیره دي، چې څه باندې 1.3 میلیون یې ثبت شوي، له 8 لکو زیات قانوني اسناد نه لري او پاتې بېلابېل اسناد لري. په دې کډوالو کې یوه ډله هغه خلک دي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د سیاسي مخالفتونو له وجې یا د طالبانو له ویرې له افغانستانه وتلي دي. په دوی کې پخواني پوځیان، خبریالان، مدني فعالان او دولتي مامورین شامل دي. د پرزیدلی جمهوری نظام د وسلوالو ځواکونو یو پخوانی افسر چې د امنیتی ستونزو له وجې د قریشی په مستعار نوم خبرې کوي، ازادي رادیو ته ویل چې ولی ایران ته کډوال شوی دی.
موږ په خوا جمهوریت کې وظیفه اجرا کوله، وروسته چې د طالبان چې په حاکم شو د افغانستان، په دې کې به شک چې موږ جانی او مالی په خطر کې وو، او نږدې دوستانم په دغه چې دوی دغه د درواغو عفو باندې کېناستو شهیدان سو. بعد د دینه مونږه تصمیم وو چې ایران ته راغلو.
د پخوانی وسلوال پوځ بل افسر چې وایي نوم یې کیانوش مهربان دی او اوس مهال په پاکستان کې اوسي، لملګرو ملتونو او لویدیزو هیوادونو غواړي چې له خپل پخواني ژمنو سره سم د پرزیدلی جمهوریت نظام پوځیانو ته ځانګړې پاملرنه وکړي او په نورو هیوادونو کې د استوګنې امکان ورته برابر کړي. مهربان چې د امنیتي ویرې له کبله نه غواړي خپل اصلي نوم وخی ګیلې لري.
نظامیان پیشین از سوی همه فراموش شده اند. هیچ پروسی
خوانی پوجان لټولو هیر شوی دی. د دوی لپاره هیڅ کومه امیدوارونکی او مشخصه پروسه نشته. نامعلوم برخلیک، بی پلان ژوند، د کار او تنخواه نه لرل، د کډوالو لپاره د کورونو له حد زیاتو لوړو بیو، د ډیپورت کېدلو ویرې، د ملګرو ملتونو، د کډوالو د منونکو هیوادونو او په نړیواله ټولنه کې د هغوی د همکارانو غفلت او نه پاملرنې د ټولو کډوالو ژوند تریخ کړی دی. خو د پخوانیو پوځیانو لپاره بیا دا ژوند تر ټولو زیات تریخ دی.
یوه بله ډله افغان کډوال هم شته چې نجونې، ماشومان لري او د هغو د تعلیم د دوام په خاطر تر ډیره پاکستان، ایران یا نورو ګاونډیو هیوادونو ته تللی دي. په ایران کې ډیره افغانان شکایت کوي چې دوی هلته له ډیری ټولنیزو امکاناتو بې برخې دي. قریشي وایي چې د دوی ماشومان حتی په ښوونځیو او پوهنتونونو کې له زده کړو محروم دي.
موږ خپل حال کورنۍ سره دالته یاستو. کوچنی ماشومان مو درس سبقونه دا خو پېچ وژن نسی چې افغاني اسو. ستونزې ورس په ورس په منګ باندې فشار راځي. کار نن بای تلار سره په ډوډۍ باندې مشکلي. بے مدرک اسو. کیا ورځې کارو کو درې ورځې په کورو کې اسو. بے شک چې دانن اوسنی حکومت د دوی سره یو کلک مرګرتیا هم لري چې د پخوانی جمهوریت پوځیان دلته نسی او دوباره هغه خلکو ته تسلیمي. دا تکراری داسې منګ ملګری شوې دي چې دغه جنې نیولې دي نیمروز کې نور د دوی درک نسو.
د افغانانو یو بل ډله د کار لپاره ایران ته ځي. دا دود له لسیزو رئیس روان دی او ډیری د خلک په غیر قانوني لارو له سرحد اوړي. د افغانان په سرحد کې د پولیسو د وهلو ټکولو او حتی وژنو له ګواښونو سره مخامخ کیږي. په ګډ سرحد کې د تلې یا میزان د 22مې نیټې پیښه چې د ناتایید شویو راپورونو له مخې ایراني پولیسو ګڼ شمیر افغانان په ډزو ووژل د دې ګواښونو یو مثال دی. څه باندې څلور کاله مخکې د 1999 کال د غویي ثور میاشتې په نیمایي کې هم د ایران پر پوله د ګڼ شمیر افغانانو د وژنې خبر ورکړل شو. د هرات ولایت د رباط سنګي سیمې یو شمیر اوسیدونکو چې غوښتل د کار لپاره ایران ته ولاړ شي وویل چې کله قاچاقبرانو دوی پر پوله اړول نو ایراني عسکرو ونیول. دوی ادعا وکړه چې ایراني پوځیانو د دوی ځینې ملګري سیند ته پورې وهل. د شوې ادعا له مخې د اوو کسانو مړي په سیند کې وموندل شول خو نور شل کسان تری تم شوي وو. تهران دا ادعا رد کړې. د پرزیدلي جمهوري نظام د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د څېړنو ژمنه وکړه خو وروسته خبره هېره شوه. په تیره تله یا میزان میاشت کې د ایران د امنیتي ځواکونو عمومي قماندان احمد رضا رادان ټینګار وکړ چې د روان 1403 کال تر پایه به 2 میلیون افغان کډوال له دې هېواده وایستل شي. ایراني چارواکو په عین حال کې د افغانانو پر ژوند او ورځنیو فعالیتونو هم د محدودیتونو کړۍ تنګه کړې ده. په همدې میاشت کې د ایران صدا او سیما رادیو ټلویزیون راپور ورکړ چې د کرمانشاه ولایت د کرنې په سکتور کې د افغانانو پر ګمارنه بندیز لګیدلی دی او له دې مخکې په پلازمینه تهران او البرز ولایت کې د خوراکي توکو په کارخونو او روغتیایي مرکزونو کې د افغانانو پر ګمارنه هم بندیز اعلان شوی و. همداراز د تایبات ښار سرنوال په دې ښار کې د قانوني او بې اسناد افغانانو پر استوګنه بندیز اعلان کړ او له دې سره پر هر راز تجارتي معاملو د کورونو پر کرایه ورکولو او پلورلو بندیز هم اعلان شو. پاکستان په تیره نیمه پیړۍ کې د افغانانو د مهاجرت کور پاتې شوی خو د 2023 کال له نومبر میاشتې وروسته د دې کور دروازه هغه مهال د افغانانو پر مخ بند شو چې د پاکستان حکومت له دې هیواده د ټولو افغان کډوالو د ایستلو پریکړه اعلان کړه. په دې ترڅ کې د سږني کال د اکتوبر تر 19مې نیټې پورې نږدې 1.5 لک افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. په پاکستان کې د افغان کډوالو ژوند هم د ایران پرتله ډیر ښه نه دی. افغان خبریال ظاهر بهاند هغه ستونزې شمیري چې افغان کډوال له تیرو دریو کلونو راهیسې ورسره مخامخ دي.
افغان کډوال د شپې او ورځې د پولیسو لوري ځورول کیږي، شکنجه کیږي او حتی جیلونو ته اچول کیږي. د دې تر څنګ ځینې هغه کسان هم د پولیسو لوري نیول کیږي چې قانوني اسناد یا ویزې پر لاس لري. په تیرو دریو کلونو کې شپږ د ځان وژنې پېښې رامنځته شوي دي په پلازمینه اسلام آباد کې. افغانان له یوې خوا له بیکارۍ سره مخامخ دي، له بلې خوا اقتصادي ستونزې دي، له بلې خوا ماشومانو ته د ښوونځیو نشتون ده.
په پاکستان کې د افغانانو لپاره ژوند کول اوس اسانه کار نه دی. په تیره میزان میاشت کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا UNHCR وویل چې په روان 2023 کال کې شاوخوا 6000 افغان کډوال هلته نیول شوي دي. په پاکستان کې د کډوالو رضاکاره مدافع وکیله منیزا کاکړ وایي ډیری دا کسان یوازې له دې کبله چې کډوال دي په زندان کې اچول شوي دي.
پاکستان کې چې کوم افغان کډوال نیول شوی یا کوم چې په جیلونو کې موږ لیدل یا د ډیټینشن سنټرز کې سدو ساتلې وي، نه نوی پیسې د 10 افغانان می چې په وای باندې تور خالی دا وی چې دوی ان ډاکومېنټډ اپ دې کې به موږ ډېر 10 کسان هم مولې دل چې هغه ډاکومېنټډ خو دغه با سر به ری دوی نیولې وي. زما ملګری دارنګ زموږ 10 ملګری چې په پېښور اسلام آباد او کوټه کې هم زموږ مخې ته چې کلم د دوی 10 کیسونه راشي نو موږ دوی نه مطلب ویسیس نه اخلو چې دوی کوم هم ال تکیدل شي یا دلته خلاصې دل وی یا ریپورت کول وی چې کوم هغه پروسیس د دوی لپاره آسان وي یا دوی مونږ په اسانۍ ځن خلاصول شو هغه پروسیس د دوی لپاره اډاپټ کوو.
نور گاونډي هیوادونه هم د افغان کډوالو قربانه دي. د UNHCR د ارقامو لمخې د سګنی کال تر جون میاشتې پورې په تاجکستان کې د ډیره افغان کډوالو شمیر څه باندې 10000، په ازبکستان کې 9000 او په ترکمنستان کې 3500 کسانو ته رسیږي. په دې هیوادونو کې هم د افغان کډوالو وضعیت د خورا زیاتې اندېښنې وړ بلل شوی دی. ملګرو ملتونو په ترکیه کې د ډېره افغان کډوالو تازه شمیرې نه دي ورکړي، خو د راپورونو له مخې هلته هم د افغان کډوالو وضعیت له ګاونډیو هیوادونو سره ډېر توپیر نه لري. امریکایي پولیټیکو، جرمنی شپیګل مجلې او ځینو نورو رسنیو په تیره تله میاشت کې د خپلو موندنو په اساس خبر ورکړ چې په ترکیه کې افغان او سوریایي کډوال د ایستل کېدو له ګواښ او په کمپونو کې له وهلو ډبولو او د تاوتریخوالي له نورو بڼو سره مخامخ دي. سمیع الله شینواری په ترکیه کې له کډوالو سره د ناوړه چلند له کبله د څو میاشتو تر تیرولو وروسته بیرته افغانستان ته ستون شوی. نوموړي ته هغه ترخی کیسې یاد دي چې په ترکیه کې ورسره مخامخ شوی دی.
هلته خو د افغانانو لپاره ډېر ستونزې، مشکلات وو. زه چې تېرې نه لاړم هلته داسې و لکه مابز موږ د پاره کار نه و، هېڅ شی نه و، بس په کوټه کې پراته و. دغه خپلې روپۍ مو خواړې تقریبا $12,000 ما وخواړه. چې موږ باندې را ووتو ډایرکټ به پولیسو ونیوو. د ورځې به تقریبا چې په نو ایران نه ترکیه ته اوخته تقریبا 200 کسه هره شپه مړه کېږي. د یو چرګ قدر اهمیت ترکیه او ایران زموږ افغانانو ته نه ورکوي. ته چې وروره لاړ شي هلته زموږ د افغانانو د ژوند وګوري، زندگی وګوري، په والله په بالله چې جهنم دی، جهنم ډېر ور پورې خده.
آیا د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو او نور نړۍ کې د افغان کډوالو ستونزې د حل کېدو وړ دي؟ د کډوالو د چارو د کارپو حفیظ الله میاخیل په نظر د کډوالۍ د بحران او له هیواده د ځوانانو د تېښتې د مخنیوي لپاره باید په افغانستان کې دننه د کډوالۍ عوامل له منځه یوړل شي.
عمده عوامل متاسفانه رواني ناامني ده او همدارنګ بې وزلي ده. د ترڅنګ نور عوامل هم شته چې ځوانان هیواد پریښودو ته اړ کیږي. نو د دغو عواملو د منځه وړلو لپاره یو مشروع نظام ته په افغانستان کې ضرورت ده چې له نړیوالو سره اړیکې ولري، په دې برخه کې په ګډه کار وکړي. موږ یو ملي پلان ته ضرورت لرو په افغانستان کې ترسو دغه د کډوالۍ عوامل مدیریت شي او له هیواد څخه د ځوانانو د تېښتې مخه ونیول شي.
ډیری کډوال چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ګاونډیو هیوادونو ته تللي دي، هغه کسان دي چې درېمو هیوادونو ته د تلو په هیله هلته اوسي. له دې ډلې ځینې کسان له خپلو کورنیو سره لویدیځو هیوادونو ته تللي او ځینې نور خپل نامعلوم برخلیک ته سترګې په لاره دي. دا کډوال هم په پاکستان هم په ایران کې د پولیسو د ځورونو، د ویزو د اعتبار د مودې د نه تمدید، د ډیپورت یا شړلو، د پولیسو او حتی خلکو د ناوړه چلند په څیر له جدي ګواښونو او ستونزو سره لاس ګرېوان دي. خو داسې مهال چې نړۍ د جګړو او ناامنیو په سره اور کې سوځي، هیڅوک نشته چې له خپلو مینو د دې بې ځایه شویو خلکو پوښتنه وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
خبرونه ته بیا هم خراغلی. په افغانستان کې سره له دې چې په ډیری دولتي ادارو او اکثرو موسسو کې د ښځو د کار مخه نیول شوې ده، یو شمېر ښځې په شخصي توګه د ژوند چارو د مختبیولو لپاره هڅې پیل کړې دي. نور حال د غوسې احمدزی په دې راپور کې.
هیلی مایر وردک د خیاطۍ وړوکی شرکت د طالبانو تر بیا واکمنۍ نږدې دوه کاله مخکې هغه وخت جوړ کړ چې له 12 ټولګي فارغه شوه. دا وایي چې اوس یې په دې شرکت کې د کارکوونکو شمیر زیات شوی دی.
لاس یوولس نفر ته ما د کاري زمینه برابره کړې ده. دغه زما سره کار کوي. نور دغه شاګردانم روزه ما چې د خیاطۍ بخش کې یا د مرۍ بخش کې یا د آینه دوزی، یعنی بعد شاگردان زنورم لارم چه غراضی نویدی دن کار بارزده.
دیدی پا وینا پا پیل که دوین جنو لدی سرا ده خیاطی بدی مرکز که کار که با. کلی وردک از دی روڑی تو ویل چه اوست لدی سرا ده خیاطی بدی مرکز که شپک کسا کار که بی. نموری ده تکره چه دیدی سر بیره پا خواه کارونه خواه.
زما تولیدات چی دیگه مشتریان دیر خوخی وی دیر انتخاب وی یو همیشه از ما تولید که چی دیگه از خپل تولیدات که غارم چی نواری و بوسی، یعنی ما تولیدات که و بخش دی و رکم دی نو زه کوشش کوم چې په هر تولید کې زمونه اوري ووسی او تکرار ونه ووسی او تقلید ونه ووسی کې نو امام مشتریان چې دي زمام مشتریان دمانه خوښ او خوشاله دي زما کاربار او شکر ووس بخي کده یعنی خو بیا هم ووس افغانستان اقتصاد څه ضعیف شوی دی بعضی خلک یعنی دومره جمهوریت وخت کې دا شان زیات وو زیاد فرماشین هم خستن خواه وست دومره ندی خواه بیام که نظر نور و خلق و نراغه تا دیم با کاربار بانی دومره تصدیب نده کرد و مشتریان مشتاق چون تولیدات می دیر مشتریان خواهی وی و مشتریان می ورست ورست زیادی گی فرماشین همه
او رسله دی چه ده 2022 کال پر دیسمبر که ده طالبان و اقتصاد وزارت پا افغانستان که ده مرستی رسونی پا بحرانیو او کورانوی غیر دولتی موسسو که ده خزو پا کار بندیز ولگه و لزگو نظر خزی بیکاره شوی. تر دی مخ که لروختی او امنیت اپراتا پا دیره نور دولتی دارو که ده خزو ده کار مخانی ول شوی و چه ده پریکری ده خلکو پر اقتصاد منفی اغیز وکر. خراب اقتصادی وضعیت د متشبس خزو کارونه اغیزمن کړی دي خو د ځینو متشبسینو کارونه په ټپه نه دي درېدلي هیله مایر وردک بیا له خپل کار خوشاله ده او وایي چې نو وخت د دې سبب شوی دی چې هڅې روانې شي
کوشش کوم چې په هر تولید کې زمونه اوري ووسی او تکرار ونه ووسی او تقلید ونه ووسی زما تولیدات چې دي هغه وبخښل لري یعنی وبخښل نه کېږي کار کوم چې هغه ګند افغاني دي ازرګي لباسونه دي بلوچي لباس سندی و دغه مردانه کندر دوخت یخندی گجراتی چادر دی خورون دی دست خیاطی بخش دی یعنی زو او بخشو که بده هر سکی کار کم یعنی او بخش یا او رقم تولیدات دی مادی
د اغلی وردک په څیر په کابل کې د جمهوریت نظام د وخت یو بل متشبسه سیده غزنیوال چې په 2019 کال کې غزنیوال فیشن په نوم شرکت جوړ کړ د ګلدوزی، چرمدوزی، زرتارو او خیاطی برخو کې یو شمیر میرمنو ته اوس هم د کار زمينه برابر کړې ده
کمرغه دمو زیاتره هغه کارکونکي چې دی هغه په کلیو کې دی په هغه سي کلی کې اوسېږي په هغه سي کورونه کې دی د ترڅنګ څنګه دی او کور مسؤلیت لري او کولی سی چه مکتا دیمو کم خام مواسی دی هم اغا توگی چی دی اغا را تا برابر کی
دو دوی دیر شمیر کارکون که لکلیو دی او پا کلیو که کار کوی سیده وای چه سرال دی چه دخزی لدوی سر کار کوی دوی دخپل کرونو مسئولیتون هم پر مخوری
نو دیمو کم خدمات چی دی هم کم توگی چی دی اغا افغانی کالی دی، جاپانی دی، سرپتلونه دی او دی ناری ناولا پر وسکتونه سادر دادی او پر رتلون که کیمو دیمو کمو خدا ده چی هم دا خپل کار تنوره پر مختاگ ورکو و وکریسو چی همه خیزی چی اوز پا کورونه که ناستی دی وی ده دست یا فرصت برابر کو چی دو وی لپر یو خب بازار وی و وکریسی چی خپل هم دا کمی توگی دی دا پا خیق قیمت بندی ناریوال بازار تا وراندی
سیدی زیاده کرده چه کمی خزینه چه دوی سر کار کوی یو شمیریه ده لستونو خولی او غاری جوده بی چه زر یا اتس و افغانه تر لسه کوی او پا دی پیسو ده خپل جوان ضروریات تر یو بریده پوره کوی ده سیدی پا باور ده میرمنی کولیشی چه پاراتونوگی که پا خپل همداس شرکت جوړ کړي خو اکثر هغه میرمنې چې د لاسي صنایعو کار کوي په دې باور دي چې کارونه نن سبا ډیر خراب شوي دي په دوی کې و هم نگینه افیزی ده چې د لورا په نوم شرکت لري د آزادۍ رادیو ته وویل
تر پخوا کارونه ډیر زیات تغییر کړی پخوا بچو و کارونه بزنس هر څه ډیر روان و خرید فروش ډیر زیات و مو ډیر آردار به مخستل هم له بهره هم د نن افغانستان کې نور ولایتو څخه په کابل کې فرمایشات ډیر زیات و خو د تیر کلونو په پرتله اوس لږ څه کارونه کمزوري سوي
د کارونو د کمزوري کېدو په اړه مو چې د لورا شرکت د مشري اغلی افیزي نظر وپوښتو هغې وویل
چې د خلکو اقتصاد لکه پخوا ډیر زیات ښه نه ده چې دوی وشي کولی افغاني جامو یا هم دستوزي کالی باندې دوی پیسې ورکړي ځکه چې ټول ترجیح ورکوي باید دغه پیسې په خوراک او په نور شیان چې په د چا په ژوند کې ډیر زیات اړین دي هغه باید مصرف کوي
د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې دي او دوی نه غواړي پر افغاني جامو یا هم دستدوزي کالی باندې پیسې ورکړي لري ځکه چې د خلکو اقتصاد ضعیف شوی دی او ټول غواړي پر اړینو شیانو لکه خوراکي توکو باندې مصرف وکړي. اغلی افیزی زیاتوي
چې ډېر خلک وتل افغانستان بهر تللي او دوی ډېر یعنی علاقه دې ته نه لري. مثلا پخوا چې و د رسنیز کارمندان جونې یا هم مدلان یا نور کوم کسان څه په رسمي ځایونو کې به هم له دغه کالی څخه استفاده کوي. اوس تلویزیونو کې هغوی یعنی مشخص کالی او جامې لري چې باید واغوندي.
نګنی افیزي بیا وویل چې لا هم ځینې سفارشات ترلاسه کوي چې دا د دوی پخواني مشتریان دي چې له بهرنیو هیوادونو فرمایشات ورکوي او د افغانستان دننه هم د یو شمېر پخوانیو مشتریانو فرمایشونه اخلي. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت له لوري پر ښځو مادیتونه د دې سبب شوی چې د دوی کاربار د پخوا په څیر نه وي. ملګرو ملتونو د طالبانو د حکومت محدودیتونه د ښځو پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ سیستماتیک تبعیض ګڼلی او د طالبانو له حکومت ژر تر ژره د ښځو پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ د تبعیض لرونکو ټولو پالیسیو د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا د تیرو څلورو لسیزو جګړو څخه زیږېدلې لوږه د اقلیم بدلون اغیزې په ټولنیز ژوند کې د ښځو د ګډون په برخه کې محدودیتونو او له پاکستان او ایران څخه د ستنیدونکو کډوالو بحران ته په کتنې اټکل کړی چې په 2023 کال کې به هم د افغانانو اړتیاوې په لوړه کچه پاتې شي او تر ډیره به هغه ښځې اغیزمنې شي چې د کورونو سرپرستی ورتر غاړې ده.
مننه چې تر دې دمه را سره وي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې به د زهرو کاروان خبرونه درته وړاندې شي، خو تر هغې مخکې د خبرونو لنډیز. ملګري ملتونه وایي د طالبانو د حکومت د لاسوهنې له امله د بشري مرستو درې اتیا پروژې په موقت ډول ځنډول شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا پرون ناوخته په یو راپور کې ویلي، په 13 سپتمبر میاشت کې د دوی په چارو کې د طالبانو د مستقیمې لاسوهنې 103 پیښې ثبت کړي دي. په راپور کې راغلي چې دغه پروژې د طالبانو حکومت د 98 لاسوهنې له امله ځنډولې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په کاناډا کې د ښځو د حقونو له یو شمېر افغان فعالانو سره کتلي دي. په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي توګه د ښځو د حقونو وضعیت د دوی د بحثونو له مهمو موضوعاتو څخه ګڼل شوی دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی نصیر احمد فائق وایي، په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو د بندیزونو لګیدل نه یوازې جنسي اپارتاید دی، بلکې د هغه نسل لپاره په شاتګ دی چې یو وخت یې د روښانه راتلونکي هیله لرله. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان او د هند لومړی وزیر نریندرا مودی د سه شنبه په ورځ نوښته د روسیې په کازان کار کې د بریکس د 14 سرمشریزي په څنډه کې د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. د روسیې د دفاع وزارت ادعا کړې چې دغه هیواد هوایي دفاعي سیستم د چهارشنبه په سهار د کریمیا په ټاپو ځمکې د اوکراین 14 بی پیلوټ الوتکې رانسکوري کړې دي. او ټاکل شوې د بیلاروس راتلونکي ولسمشریزې ټاکنې د 2025 کال د جنوري په 26 ترسره شي. دا نیټه نن چهارشنبه د دې هیواد د پارلمان لخوا اعلان شوه.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چی السیس موسسه وای سه کال په افغانستان کې تر 8000 هکتار او ډیرو زمکو کې کوکنار کرل شوی و.
The future of the poppy band is fragile. The Taliban
پراتلونکي کې به د کوکنارو د کښت منع کولو تصمیم ماتي. سره لدې چې طالبان په خپل تصمیم کې جدي دي، دوی د وی ایدیالوژي لمخې د کوکنارو کښت او د نشي موادو له تولید سره مبارزه کوي. په یو بل راپور کې به ووري چې د نیمروز بزګران وای د اوبو د نشټوالي له امله مو د کوکنارو بدیل کښتونه له منځه ځي.
مسلمانانو کښتونه کړي دي، دا د عملي وینه په دا درې میاشتې اوبه نه دي بندې لاسي چې په تروو اوبو اوبه کم هم دوی وچیږي هم ځکه خرابوي.
دا چې یو معتاد باید څوک وي چې د زهرو ایستلو پړاو په اسانۍ ورباندې تیر شي،
په دې اړه مو د معتادینو د درملنې د متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې.
د هیروینو په کارونکو کې کېدای شي یو کس ته اس حالاتو سره مخ شي، استفراقات ورته پیدا شي، د وجود په خاصه توګه د خېټې دردونه او د عضلاتو دردونه ورته پیدا شي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
لارا درې څومره ورته چې ما ته پیغور راکې.
خیر دی زویا، تر دې چې دې خو نه دی خپل پلاز دې یو خبره وکړه بیا کړه.
مورې دا یو ځل نه دی، تو وایا زه درچا کم يم او چاته می څه زره رسیدلې ده. زه نور داس پکاوې نشم کومله، دا کور نه دی سم زندان دی زندان، زه نور په دې کور کې نه اوسېږم.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د السیس په نوم بریتانوي موسسې تحلیل کوي چې سح کال په افغانستان کې تر 8000 هکتار ډیرو ځمکو کې کوکنار کرل سی و. دا تحلیل چې د سټلایټ یا سپوږمکۍ د عکسونو پر بنسټ چمتو شوی ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت تر پروسه کال نږدې نیمایي راکم شوی دی. د السیس موسسې څېړنه ښیي چې د کوکنارو د بل فصل له رارسېدو سره سم به د طالبانو حکومت له بزګرو سره د اقتصادي مرستو په برخه کې د پاتې راتلو له امله د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې له جدي ستونزو سره مخ شي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د السیس بنسټ په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید د وضعیت په اړه خپل دریم تحلیل خپور کړ. دا تحلیل چې د سیټلایټ یا سپوږمکۍ په وسیله د کوکنارو د کښت د عکسونو پر بنسټ چمتو شوی ښیي چې سږ کال په افغانستان کې په 2302 هکتار مځکو کې کوکنار کرل شوي وه، په داسې حال کې چې دا کښت پروسږ کال 2602 هکتار و. السیس موسسې موندلې چې د کوکنارو د کښت کمېدلو یو علت دا دی چې د کوکنارو له کښت سره د کندهار، روزګان او دایکنډي ولایتونو بزګرو لیوالتیا کمه سوې، خو برعکس سږ کال د بدخشان ولایت بزګرو ډېر کوکنار کرلي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ پخوانی معین ډاکټر ظفر وایي چې د کوکنارو د کښت د دوام عمده علت د خلکو بېوزلي ده.
بل دیکانان هم د غنم یا د نورو شیانو نه دومره فایده په لاس نه راوړي لکه څومره چې د کوکنارو نه پیسې په لاس ورځي. نو په دې خاطر د غربت له وجې هم کړي، یو علت یې دا دی چې خلک غریب هم دي. طالبان خو په اوس وخت کې دا خپله دومره ډېر امکانات نه لري چې د ټولو خلکو سره کومک وکړي شي، او بین المللي ټولنه هم داس ښکاره کومک نه کوي چې دهقان ته یې فایده ورسیږي.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر کړي او له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د بدیل کښت په برخه کې له بزګرو سره مرسته وکړي. د السیس موسسې په تحلیل کې دا هم راغلي چې د کوکنارو د کښت منع کولو او تریاکو د قاچاقو راتلونکی نه دی څرګند. د دې موسسې په باور د تریاکو د بیو له لوړېدو سره د طالبانو ځایي جنګیالي او پیاوړي ملاتړي تر ډېره بریده د نشه یي موادو له قاچاقو سره تړلي دي. د نړیوال بحران ګروپ تحلیلګر ګرم سمیت باور لري چې د افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې د کوکنارو له عایدو سره د بزګرو تړاو ته په کتو سره امکان لري چې په راتلونکو کلونو کې د طالبانو لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو پرېکړه له خنډ سره مخ شي.
The future of the poppy ban is fragile. The Taliban
پراتلون کې کبه د کوکنارو د کښت منع کولو تصمیم ماتي. سره لدې چې طالبان په خپل تصمیم کې جدي دي، دوی د یوې ایدیالوژۍ له مخې د کوکنارو کښت او د نشه موادو له تولید سره مبارزه کوي، خو دا معلومه نه ده چې دوی به څومره مخکې ولاړ شي، ځکه چې د خلکو ژوند د کوکنارو له کاروبار سره تړلی دی. په دې صورت کې طالبانو ته ګرانه ده چې په راتلونکو کلونو کې د کوکنارو د کښت منع کولو پرېکړې ته دوام ورکړي.
په افغانستان کې د کوکنارو بیا کرل کېدو او تاریخ په قاچاقو کې د طالبانو د ځایي چارواکو د شکلتیا په اړه داسې محل اندېښنې راپورته کیږي چې د طالبانو حکومت د دوهې تر درېیمې غونډې وروسته په ظاهره هڅه کوي چې د افغانستان د بزګرو لپاره د نړیوالې ټولنې مرستې راجلب کړي. د دې تر څنګ ملګرو ملتونو هم د طالبانو له حکومت سره ژمنه کړې چې د افغانستان له بزګرو سره د اقتصادي مرستو لپاره به ډېر ژر د بهرنیو ډیپلوماټانو یوه غونډه راوغواړي.
نشه
د موتات پر روختیا څنا وړه اغیزه کوي
حافظه کار نه کوي په کارونه کې برخه نه اخلي د خوب ګډوډیا نه لري په خپل ځان شک وي په فامیل شک وي ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي
چې دا عملی نه وزو سره ول همیشه به جګر خونه ودان اخیر مې ورته ځوان مې بیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړو ځکه مې بده بخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه وله
ادواد د تاریخ را کده چې په دغم کې خطا
مغز دمون خراب وړو کې دمونګه پوچ کړو اپونه دمونګه خراب کړو
د مور او کلاب دوا په مشهور دی ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوښنیانه د درې سره د نروزن لامل یخت نیول او مرس
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي اونی ځخ پرونه د نشئی توکو د کښت نشئی موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي
ترنو اوریدونکو اوس په دیاله راپور لرو چې د نیمروز بزګران شکایت کوي چې کافی اوبه نه لري او کښتونه یې لمانځه تللي دي د دې بزګرو په لړ کې جینو یا ازادي راډیو ته وویل چې سخت کالی په خپلو ځمکو کې د خاشخاشو پر ځای نور تخمونه وکرل خو د دې کښتونو د اوبولو لپاره کافی اوبه نشته دا بزګران د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دوی د کښتونو لپاره دې له کمال خان بند څخه اوبه ورخوشي کړي د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو
نیمروز د افغانستان د تودو یا ګرم سیرو ولایتونو څخه ګڼل کیږي چې د کښت او کروندې لپاره مناسبه هوا لري پخوا د دې ولایت په ځینو سیمو کې د روا کښتونو تر څنګ کوکنار هم کرل کېدل د نیمروز بزګران وایي چې سږ کال یې د طالبانو حکومت په امر په هغو ځمکو کې هم روا بوټي کرلي چې پخوا به یې کوکنار پکې کرل خو سږ کال یې د اوبو د نشتوالي له امله د دې کښتونو حاصلات خراب شول د نیمروز یو بزګر سورګل چې له یو ځمکوال څخه یې ځمکه په اجاره اخیستې وایي څو میاشتې کېږي چې له کمال خان بند څخه د دوی ځمکو ته اوبه نه دي رسېدلي
مسلمانانو کښتونه کړي دي دا عملی وینه په دا درې میاشتې اوبه نه دي بندې لاسي که په تروو اوبه اوبه کم هم دوی وچېږي هم ځکه خرابوي که چېرې اوبه وي په بند کې زموږ دغه خواهش د لوړو چارواکو دغه خواهش تقاضا ده که چېرې اوبه لري اوبه دې ورته رایلکې دواندر اوبه دې رایلکې چې دا مسلمانان د خپل کښتونه اوبه دي
دا مهال په نیمروز ولایت کې پومبه، جوار، غنم، سبزیجات، د خورما او انارو باغونه د کوکنارو بدیل بلل کیږي. د نیمروز ولایت یو بل بزګر بسم الله شکایت کوي چې که څه هم د کوکنارو لکه څخه یې لاس اخیستی خو بدیل کښت تاوان ورته رسولی دی.
مشکل ولایت امروز آب است ورو در عزیز
امروز ولایت ستونزه د اوبو ده که د کښت لپاره اوبه وي هغه میوې چې له دې موسم سره جوړې وي ښه حاصل ورکوي تاسې وګورئ د زراعت ریاست سږ کال موږ ته جوار راکړل او موږ وکرل پنبه مو وکرل خو دا چې اوبه نشته ټول وچ شول دا دې تاسې وینئ
د نیمروز ولایت یو بل بزګر عبدالرضا بیا د کوکنارو د کښت منع کولو له امله خوښ دی خو د بدیل کښت له امله زیان ورته رسېدلی دی
اوس موږ د نور کښتونه چې کوو ښه حاصلات موږ لاسته راځي په نیمروز کې انار جواب ورکوي سردرخت انګور جواب ورکوي راځه پسې عناب او خورما او دا شیان جواب ورکوي پالیس ښه جواب ورکوي د غنمو کښت ښه جواب ورکوي چې اوبه یې اوبو څه هم موږ کمبوت لرو د اوبو
د طالبانو حکومت ځایي چارواکي وایي دوی له بزګرانو سره په ګډه کار کوي چې د کوکنارو بدیلو کښتونو ته زمینه برابره کړي د نیمروز ولایت د زراعت او مالدارۍ رئیس مولوي شیر احمد رفیع ازادي راډیو ته وویل چې ځینو بزګرانو د کوکنارو له بدیلو کښتونو څخه ښه حاصلات ترلاسه کړي دي
د نیمروز په ولایت کې خلکو چې ډېره مخه کړې ده هغه کنجتې او پخته یا کالک په اصطلاح باندې ښه بازار هم لري او ښه حاصلات هم لري او دهقانان ډېر خوشحاله دي مرض وفات هم کم وي
د طالبانو حکومت دوه کاله مخکې د کوکنارو د کښت منع کولو پر مهال له بزګرو سره ژمنه وکړه چې بزګرو ته به د بدیل کښت زمینه برابروي خو تر دوه کاله تیریدو وروسته یې بیا هم بزګرو ته د بدیل کښت زمینه نه ده برابره کړې بزګران شکایت کوي چې د بدیل کښت د نشتوالي تر څنګ د کښت لپاره د اوبو له نشتوالي سره هم مخ دي
نشه د موتاد پر اجتماعي اړیکو شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي
موتاد له خپل کورنۍ دوستانو ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي
مکتب ته چلار شیلی بچی مور دی پودر وشی پلا دی پودر وشی یا می خور الجزت تا پودر وشی یا دی میر پودر وشی
پلار پا مری که نوام پا مور خوص بی خبر نه خم خواب مورم
چی مونگ پلار نواخست یو نیم لک دالر بو پیونده سرمایه مطول او اخرم
د نشي موادو ل زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیز خبرونه واوري.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلر وی ساعت د سهار لښ پغو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپونو نس 2125 مترو او د ماښام لښ پغو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2250 نیمه منځنۍ چپو باندې واوري. کله چې معتادین له نشو څخه لاس واخلي دوی خمار کیږي چې په نتیجه کې له سخت نس ناستي، بدن درد، تبې او کله کله د مرګي په ډول له داسې حملو سره مخ کیږي که روغتیایي کارکوونکي ورسره نه وي ښایي د مرګ له خطر سره مخ شي. دا چې معتادین په دې پړاو کې له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي، د زهرو ایستلو پړاو څومره دوام کوي او یو معتاد باید څه وکړي چې د زهر ایستلو پړاو په اسانۍ ورباندې تیر شي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتلی چې په معتادینو کې د زهر ایستلو پړاو څه ته وایي.
په معتادینو کې د زهر ایستلو مرحله هغه حالت ته ویل کیږي چې د مخدره موادو استفاده کوونکي ونه شي کولای مخدره مواد ترلاسه کړي. دغه مرحله ته د زهر ایستلو مرحله یا د ډیټاکسیفیکیشن ویل کیږي. د مخدره موادو د زهر ایستلو مرحله چې په عامه اصطلاح ځینې خلک ورته د خمار مرحله وایي مختلف اعراض او مختلفې علامې لري. د بیلګې په توګه د هیروینو په کارونکو کې کیدای شي یو کس ته اسهالاتو سره مخ شي، استفراقات ورته پیدا شي، د وجود په خاصه توګه د خېټې دردونه او د عضلاتو دردونه ورته پیدا شي، شدید سردردي ورته پیدا شي او د دې تر څنګ له رواني لحاظه له مختلفو ستونزو سره مخ شي. د بیلګې په توګه ځینې کیدای شي ډپریشن سره مخ شي، ځینې کیدای شي خپل رواني حالت کنټرول نه کړای شي او خپل توازن له لاسه ورکړي. په ځینې نورو موادو کې کیدای شي شدید بېخوبي وي، نارامي او مخارش حالت درلودل وي.
د خماري یا زهر ایستلو پر مهال معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي؟
په دې مرحله کې د مخدره موادو استفاده کوونکي یو شدید تشویش، شدید نارامي لري. دوی غواړي په هر شکل چې وي باید مخدره مواد ورته ورسیږي او کیدای شي په دې وخت کې دوی مختلف مشکلات ځان ته پیدا کړي. کیدای شي له چا سره شخړه وکړي، غلا وکړي، پیسې پیدا کړي او په یو شکل سره ځان ته مخدره مواد پیدا کړي. دا مرحله اگر چې ډیره اوږده نه ده ولی د ډیرو معتادینو لپاره یو ویرونکې مرحله ده، ځکه دوی له دردونو، له بېخوبۍ او له نارامۍ ډیر په تکلیف وي.
د زهر ایستلو مرحلې د تحمل لارې چارې کومې دي؟
د مخدره موادو د زهر ایستلو په مرحله کې تر ټولو معقوله لار دا ده چې د مخدره موادو استفاده کوونکی یا معتاد د کورنۍ لخوا یا د نورو هغه کسانو لخوا چې د ده په شاوخوا کې دي وهڅول شي چې د درملنې یو مرکز ته ورشي یا بوتلل شي. د درملنې په مراکزو کې د دوی د درد د کنټرول لپاره دوی ته مختلف درمل ورکړل کیږي او له دې درمل سره دغه اعراض او دغه مشکلات کنټرولېدای شي.
د خماري یا زهر ایستلو مرحله څومره دوام کوي؟
د مخدره موادو د زهر ایستلو مرحله یا همدا د خمار مرحله ډیره اوږده نه ده. په مختلفو مخدره موادو کې فرق لري. مثلا د الکول کارون کې، د هیروینو کارون کې، د کوکاینو او د میتامفیټامین په نوم ده یوې بلې مخدره مادې کارونکو کې فرق لري. د بیلګې په توګه د هیروینو کارون کې له 12 تر 24 ساعتونو پورې که چیرته مخدره مواد نه اخلي په دوی کې دغه اعراض پیدا کیږي. دغه اعراض په دوهمه، دریمه او څلورمه ورځ کې زیاتیږي او په دې اوله هفته کې اعظمي حد ته رسیږي. خو له یوې هفتې وروسته دغه مشکلات بیرته کمیږي او په دوو یا په ځینو حالاتو کې په دریو هفتو کې په مکمله توګه له منځه ځي.
آیا د زهر ایستلو مرحله په ټولو معتادینو او ټولو نشه یي موادو کې یو ډول ده او که توپیر لري؟
د ترک مرحله یا د پریښودلو مرحله په ټولو معتادینو کې یو ډول نه وي. دا په مختلفو عواملو پورې اړه لري. په دې پورې اړه لري چې یو کس د څومره وخت لپاره مخدره مواد کارولی دي، د دوی وجود څومره په مخدره موادو وابسته دی، څومره تغییرات د دوی په وجود کې راغلي دي، په کومه اندازه یې مخدره مواد کارولی دي، د مخدره موادو کوم ډول یې کارولی دی،
نو په دې اساس دا خلک په دې مرحله کې د یو ډاکټر یا د یو صحي کارکونکي لخوا و ارزول شي او د دوی د وضعیت مطابق او د دوی د وجود د ضرورت مطابق دوی ته دارو او درمل ورکړل شي.
آیا یو معتاد کولای سي چې د نشې پرېښودلو دا مرحله په کور کې د روغتیایي کارکونکو له موجودیت څخه پرته تیره کړي؟
د مخدره موادو د پرېښودلو په لومړۍ ورځو کې مختلف جسمي او رواني اعراض پیدا کیږي. په ځینو مخدره موادو کې دا اعراض کېدای شي بعضې خطرناک عواقب هم ولري، ولې په اکثرو حالاتو کې دا اعراض خپله کنټرولېدای شي. ولې تر ټولو مؤثره طریقه د دې اعراضو د کنټرولولو دا ده چې دغه ناروغان ډاکټر ته مراجعه وکړي. که چیرته دوی نشي کولای یا نه غواړي چې په کوم مرکز کې درملنه وکړي، ځینې روغتیایي کارکوونکي کېدای شي له دوی سره په کور کې د دوی د اعراضو په کنټرول کې کومک وکړي.
ډېری کسان د زهر ایستلو له مرحلې څخه د ویرې په خاطر د نشې پرېښودلو ته زړه نه ښه کوي. د دوی دا اندېښنه څومره پر ځای ده؟
ښه خبره دا ده چې دغه مرحله چې د زهر ویستلو یا ډیټاکسیفیکیشن مرحله ورته ویله کېږي لنډمهاله ده، یعنې په یوه هفته کې کېدای شي د دوی مشکل کنټرول شي. نو په دې اساس له دې مرحلې ویره نه ده پکار، فقط د کورنۍ او د دوستانو ملاتړ او یو کلینیک ته یا یو صحي کارکونکي ته د معتادینو د یو مرکز تر نظر لاندې کار کول ورته ضرور دي. دا بیا هم په دې پورې اړه لري چې یو کس څومره مخدره مواد او د څو کلونو لپاره او په کومه اندازه اخیستې وي. که چېرته یو کس د ډېر وخت لپاره او په ډېره اندازه مخدره مواد اخیستې وي، د دوی د پرېښودلو اعراض یا ستونزې هم زیاتې وي. بعضې مخدره مواد ځینې جدي صحي ستونزې راولاړوي. که چېرته یو کس معتاد وي او یو په یو دغه مواد قطع کړي، د بېلګې په توګه د الکولو کارونکي، که چېرته دوی د الکولو معتادان وي او که چېرته دوی یو په یو الکول اخیستل پرېږدي، کېدای شي د ترک په مرحله کې دوی ته ځینې جدي صحي ستونزې پیدا شي. د بېلګې په توګه کېدای شي د مرګي له حملاتو سره مخامخ شي یا د دوی دماغي توازن ګډوډ شي. او په عین شکل سره د هیروینو کارونکي کېدای شي له جدي بې خوبیو دردونو اسهالاتو سره مخ شي، چې د دې اسهالاتو په نتیجه کې کېدای شي دوی د وجود مایعات له لاسه ورکړي او په دې اساس د دوی ژوند له خطر سره مخامخ شي.
یو معتاد باید څه وکړي چې د زهر ایستلو مرحله په اسانۍ ورباندې تېره شي؟
د مخدره موادو معتادینو ته تر ټولو غوره لار دا ده چې دوی خپله مراجعه وکړي د درملنې پروګرام ته، د مخدره موادو د تداوی په کلینیک دوی خپله دغه مرحله تیره کړي. په دې صورت کې به دوی نه تنها دا چې د درد او د نورو اعراضو لپاره درمل پیدا کړي، بلکې د درملنې نورو مرحلو ته به هم د دوی لپاره امکانات موجود وي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي معتادین باید د زهر ایستلو پړاو د روغتیایي کارکوونکو تر څارنې لاندې تیر کړي.
رازا کامه مونږ تا ته منتظرو.
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړی چې ما معتاد کړې؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تا دې د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخې ته راورسېدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا سده چې جاوید معتاد وي او ټول کورنۍ ورسره په تکلیف وي. مور او پلار یې روغتون ته بیا یا ویلاج کوي. جاوید بیرته د پخوا په شان عادي ژوند پیل کوي چې په دې کار سره هم جاوید او هم یې کورنۍ خوشاله وي. خو یوه شپه د ډوډۍ خوړلو پر مهال ناڅافه جاوید مرور کېږي او له کوره وځي. مور یې تر یوه کاله پورې وي او بلې خوا ته سرګردانه ورپسې ګرځي، خو بیا هم جاوید نشي پیدا کولای. دا چې جاوید ولې مرور او له کوره ووت او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
Thank you. خزی جاوید چیرې ده؟
جاوید خپل کوټه کې دی.
ورته وای چې ډوډۍ ته راشي، دی ولې شپه ورځ په کوټه کې وي.
سمه ده، ورته وبه وایم. جاوید، او جاوید.
بلې مورې، څه وای؟
مور دې قربان سه، ډوډۍ ته راسه.
سمه ده مورې، دا دې راځم.
خزی جاوید ته لکه علاج هېڅ ګټه نه وي کړې، بیا هم هغه دی دی او هغه یې خوینه دی.
دا دې مورې، راغلم.
راځه بچه، هلته دسترخوان سر ته کښېنه.
سمه ده مورې، دا ده کینمه.
جاویده، موږ تا سره څومره زحمت وګاله چې ستا علاج مو وکړ، ته خو بیا هم هماغه پوډري یې.
ولې پلاره، څه مې وکړه؟
ټوله ورځ لکه ملنګ په کوټې نه نوتلی. سړی لږ له کوره راوځي او دې خوا خوا وګرځي، ستا خو اوس هم ټول خوینه دې پوډري دي.
ته یې کوټه څه کوې؟ چا ته خو یې ضرر نه دی رسېدلی. پخوا به په میاشتو میاشتو له کوره ورکوم، و چې په کور کې ناست یې او موږ ټوله ورسره خوشحاله یو. ته وایه چې ولې دباندې نه وځې؟ دباندې به نو څه وکړې؟ بېرته هغه پخوانی ملګرو ته ورسي.
پلاره، دا دې څوم وار ده چې ته ماته پیغور راکې او پوډرې راته وایې. بس دی، نور دا سپکاوی نه شم زغملی.
خیر دی زویه، پردی سړی خو نه دی، خپل پلار دې دی. یوه خبره یې وکړه بیا کړه.
مورې، دا یې اول ځل نه دی، په هره خبره کې پوډرې راته وایي. ته ووایه زه تر چا کم یم او چا ته مې څه ضرر رسېدلی ده؟ زه نور دا سپکاوی نه شم زغملی. دا کور نه دی، سم زندان دی، زندان. زه نور په دې کور کې نه اوسېږم.
والکه ودرېږه، زما خبره خو واوره، په دا توره شپه چېرته ځې؟
ها چېرې چې ځم، ځم، هغه زما کار دی، زه نور لاړم.
پرېږده، دومره ډېرې زارې مه ورته کوه.
او سړیه، ته ولې هلک تار ور د پوټرو پیغور ورکوې؟ اوس خو شکر دی جوړ شو. دا ستا سره ښایي چې ځوان هلک تار ور پیغور ورکوې؟
نو دا خو رښتیا وایم.
تا خو هم پخوا سود کاوه، که تا ته څوک سودخور وایي خوا دې نه بدېږي.
بس ده خزی، اعصاب مرا خرابوه، پخوانی خبری مرا پورته کوه.
ته ولې پخوانی خبری را پورته کوې او جاوید ته پوډري وایې؟ ها، په څه تکلیف مو د هلک علاج وکړ؟ ډاکترانو راته وویل چې د پوډرو پیغور مه ورکوئ. که بل چا لا پوډري ورته ویلی، تا به یې مخ نیولی، خو ته په خپله ورځ ورته پوډري وایې. ډاکټر صاحب اجازه ده؟
راځه خوري، راځه.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم سلام. راځه پر هغه چوکۍ کښېنه.
ښه، سمه ده ډاکټر صاحب، دا دې کښېنم.
ښه خوري، ووایه څه مشکل لري؟
ډاکټر صاحب، ستا به په یاد دی چې زما د محتاج زوی علاج ستاسې په شفاخانه کې اوس.
او، ستا زوی مې یاد دی، جاوید یادوي؟
هو، جاوید یادوم.
ولې؟ خدای دې خیر کړي، په جاوید څه شوي دي؟
جاوید زوی مې بېرته په نشو اخته شو.
ولې؟ څنګه بېرته په نشو اخته شو؟
پلار به یې کله کله پوډري ورته ویل. اخر یې یوه شپه زړه تنګ شو، پلار ته یې وویل چې ته ولې ما ته د پوډرو پیغور راکوې؟ بس هغه وچ له کوره ووت او بیا رانغی.
یاره، دا خو ډېر بد کار شوی دی. ښه، بیا څه وشو؟
تر یوه میاشت منډه او ستړیا وروسته مې پیدا کړ. ګورم چې په یو چټل لښتي کې ناست دی او بیا هم هغه غم لړلي پوډر څکوي.
اوف، بیچاره څومره ښه جوړ شوی و. ښه، نو څه یې ویل؟
ډېرې زارۍ مې ورته وکړې چې نیشه پرېږده او کور ته راسه، خو زما خبره یې ونه منله. ډاکټر صاحب، اوس یو چاره راوښه چې زوی مې نیشه پرېږده او بېرته کور ته راسه.
خورې، په دې کار کې تاسې خپله ملامت یاست. ما خو تاسې ټولو ته وویل چې جاوید ته به د پخوانۍ نشې پیغور نه ورکوئ، تر یوه وخته به یې هر ناز منی او خوشحاله به یې ساتئ.
ما خو خوشحاله ساته، خو پلار یې خیال نه ساته. څو وارې مې ورته وویل چې هلک ته د پوډرو پیغور مه ورکوه، ځوان دی، بد یې ګڼي، خو ده زما خبره نه منله. خیر، اوس یو چاره راوښیه.
هغه وخت جاوید خپله غوښتل چې نشه پرېږدي، اوس باید بیا هم دی په خپله خوښه علاج ته غاړه کېږدي. یوه لاره یې دا ده چې پلار یې په مهربانۍ په خلا کړي او واده ورسره وکړي چې بیا به پیغور نه ورکوي.
ډاکټر صاحب، پلار یې کله دا کار کوي؟ هغه یو کبرجن او سټمبه سړی دی. که دومره عقل یې درلودی نو اول به یې له هلک نه خفه کولی.
بله چاره نشته، په زور د معتاد علاج نشي کېدی. موږ په زور د چا علاج نه کوو او نه ګټه لري. که علاج هم وکړو نو څه وخت وروسته بېرته په نشو اخته کېږي.
ازادي راډيو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.
سہارا بسلوی پزڑ کی می دمنی ولولے را پروی او پزڑ کی می دمنی ولولے را پروی او ستادا پنگڑو شرن شرن ستادا پنگڑو شرن ہر سہارا بسلوی پزڑ کی می دمنی ولولے را پروی او پزڑ کی می دمنی ولولیرا پروی او سادہ بنگڑو چھن چھن